السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وایي هغه کس نیولی دی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې کړې وې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا کس د یو بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. مجاهد ادعا کړې چې دا برید داعش ډلې او یو شمیر نورو چې ده د بغاوتګرو کلمه ورته کارولې ده په ګډه تنظیم کړې وه. د طالبانو ویان دا تور هم پورې کړ چې د دې برید تر شا بهرنۍ کړۍ لاس لري او هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کول و. د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو کې شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت، خو یو ساتونکی یې ټپي شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پاکستان خپل شارج دافیر د مشورو لپاره اسلام آباد ته غوښتی دی. د طالبانو حکومت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی پرویز خلیلی په نامعلوم دلیل نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. ښاغلی خلیلی ظاهرا په یو ټلویزیوني بحث کې د طالبانو پر حکومت له سختو نیوکو وروسته نیول شوی. هغه په دې بحث کې ویلي و چې د افغانستان ټول ملت هغې ډلې برمته کړی دی چې د ده په وینا د اسلام په روښانه تعریف، اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. د نوموړي د کورنۍ یو غړي ازادۍ راډیو ته وویل دوی نه پوهیږي چې خلیلی اوس مهال چیرته دی. د طالبانو د استخباراتو یو ویان جاوید سارګر دا خبره رد کړه چې ګنې خلیلی طالبانو نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادۍ راډیو ته لیکلی دی چې دوی له دې موضوع بیخي خبر نه دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ په سیمه ییز روغتیایي مرکز کې د جراحي د څانګې د رغونې د بشپړېدو خبر ورکوي. په افغانستان کې د آی سی آر سی مشر ایلوی فیلیون نن پر ټویټر ولیکل هغه امیدوارې میرمنې چې د زیږون پر مهال د جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري او د ولسوالۍ 40,000 اوسیدونکي کولی شي اوس په نږدې واټن کې د جراحي د دې مرکز له خدماتو ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ډیری لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو کمی محسوسیږي. وروسته له دې چې د ایران لوی سرنوال په دې هیواد کې د تیرو 11 اونیو اعتراضونو په دوام د امر بالمعروف یا گشت ارشاد پولیسو د منحل کېدو خبر ورکړ، د دې ځواک برخلیک لا هم روښانه نه دی. اسنانی مه دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ د لوی سرنوال جعفر منتظري له قوله راپور ورکړ چې د گشت ارشاد پولیسو تشکیل منحل شوی، خو په بله ورځ یې ارنا خبري اژانس د هغه دا وینا خبره کړه چې وایي گشت ارشاد په عدلي قضایي ادارو پورې هیڅ تړاو نه لري. له دې وروسته تر اوسه د دې لانجمن ځواک د برخلیک په اړه چارواکو هیڅ هم نه دي ویلي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعتولو په نوم د گشت ارشاد د کسانو لخوا ونیول شوه او د سپتمبر په 14 په توقیف کې سا ورکړه. او د نایجیریا پولیس وایي یوې وسلوالې ډلې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر یو جومات حمله کړې او 19 تنه لمونځ کوونکي یې تښتولي دي. د پولیسو ویان ګامبو ایسا پرون وویل دا پیښه د کاتسینا ولایت په مایګامجي کلي کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال وشوه. د نوموړي په وینا د حمله کوونکو په ډزو د جومات امام یو بل او یو بل تن ژوبل شوي دي چې اوس په روغتون کې دي. د نایجیریا په شمال لویدیځ کې جنایتکارې ډلې ډېرې فعالې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
بیست هزار انسان که خودشان نه قرآن می فهمن، نه سنت می فهمن، نه اجماع، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان.
دا د پوهنتون د استاد پرویز خلیلی غږ دی چې په یو بس کې پر طالبانو له انتقاد وروسته لادرک شوی. په کابل کې د پاکستان پر سفارت له برید وروسته اسلام آباد خپل شارج دفتر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. نامتو سندرغاړی نغمې په یوه نوې سندره کې له افغان نجونو او میرمنو سره خواخوږي څرګنده کړې.
اوس مې داسې تم خمزی بیا وزرې مړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې مړې.
د کارګې د تفریځای دکاندارانو وایي کاروبار به خوند شوی دی.
کاروبار به خې 500 او 600 روپول راغلی چې هغه کې نه د شاګرد پیسې پوره کولی شوې، نه خپل نور کره برق.
او په یو په زړه پورې مطلب کې به واورئ چې آیا د مستودون په نوم نوې شبکه د ټوئیټر ځای نیولای شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قدر منوریدونکو د خبري برخې لوړاندې کولو ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او نیمه نری 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو اوس ورزو د دې خبرونه لومړی موضوع ته طالبانو د پهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي پرویز خلیلی نیولای دی او نامعلوم ځای ته یې ولای. نو موري ظاهران په یو ټلویزیونی باس کې د طالبانو پر اوسنی رژیم لنی وکورسته نیول شوی. د کورنۍ یو غړی ازادۍ رادیو ته ویل دوی نه پویږي چې هغه اوس چیرته دی. خو د طالبانو استخباراتو ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی پرویز خلیلی نه دی نیولی. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې واوري.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن را میفهمند، نه سنت را میفهمند، نه اجماع را، نه قیاس به نام طالب، آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گروگان گرفته.
د پوهنتون استاد او د سیاسی مسائل و شنون که پرویز خلیلی ده. هغه په تلویزیونی بحث که پر طالبانو له سختو نیوکو وروسته پرون له خپله کوره ونیول شو. د کورنۍ یو غړی او یو نږدې ملګری د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت د پټ ساتلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي هغه پرون نیول شوی، خو معلومه نه ده چې چیرته وړل شوی دی. پرویز خلیلی په یو ټلویزیونی بحث کې پر طالبانو سختې نیوکې وکړې او ویې ویل یوې ډلې د افغانستان ټول ملت ګرو نیولی، هغه ډله چې د ده په خبره د اسلام په روښانه تعریف اجماع او قیاس هم نه پوهیږي. خو د طالبانو د استخباراتو یو ویاند جاوید سارګر ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې ګنې دوی پرویز خلیلی نیولی. هغه په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي، موږ بېخي ترې نه یو خبر. د ویلو ده چې طالبانو مخکې هم د پوهنتون یو بل استاد فیض الله جلال پر دوی تر نیوکو وروسته د څه مودې لپاره نیولی و چې بیا تر خوشي کېدو وروسته له افغانستانه ووت. طالبان داسې مهال پر دوی د نیوکې له امله د پوهنتون یو استاد نیسي چې د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب تازه په متحده عربي اماراتو کې یوې غونډې ته ویلي ټول افغانان کولی شي چې د افغانستان په سیاست، اقتصاد او نورو مسایلو کې برخه واخلي. نوموړي دا خبره هلته د میشتو افغانانو یوې غونډې ته کړې چې د طالبانو دفاع وزارت یې پرون ناوخته جریان په خپله رسمي ټویټر پاڼه خپور کړی. د ویلي
دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي، د افغانستان وګړي دي، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري. باید خپل توان او وس ونسپموي او د ملا ورته مساعد شي. هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه واخلي. هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید په دې وطن ته خدمت وکړي، د وطن زده دفاع وکړي.
ترخوای طالبانو د تماس په نوم یو کمیسیون هم جوړ کړ او د جمهوریت نظام له چارواکو په خواني او سیاسيونو یو غوښتي چې وطن تراشي. خدا په تاسو حال کړه چې د دې کمیسیون لاله یو شمیر په خواني لوړ پوړي راستنه شوی چارواکي بیا تر افغانستان وتلی دي. طالبانو هم دا ډول راستنو شوی او په افغانستان کې پات شوی او په خواني لوړ پوړو چارواکو ته هم کوم رسمي او د لوړ موقف دندنه دا ورکړي. د طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم همدا ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانستان ټولو قومونو او لږکیو ته پکې ونډه ورکړي. خو طالبان خپل اوسنی رژیم ټول شموله بولي او وایي د بهرنیو په خوښه جوړېدونکي نظام ته غاړه نه ږدي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر
16.5 19.8
سلورویشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو او ریدالیسن.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان پر سفارت د حمله په تړاو د یو کس د نیولو خبره کوي، پاکستان خپل شارج دافیر د مشورو لپاره اسلام آباد ته وربللی. پاکستان ویلی دی چې د دې پیښې په اړه په مستقل ډول او همداراز له طالبانو سره په ګډه پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
پاکستان نن اعلان وکړ چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت شارج دافیر د جمعې د ورځې له بریده وروسته اسلام آباد ته ستون شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي عبیدالرحمن نظامانی چې په کابل کې له مرګونې حملې روغ ووت، د رسمي خبرو او سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورګرځېدلی دی. له دې سره هم مهاله د طالبانو حکومت ویلي چې د دغه برید په تړاو یو کس نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د دغه کس د نیولو خبر ورکړی او ویلی دی چې هغه بهرنی او د داعش غړی دی. مجاهد همداراز ویلی چې بهرنیانو د پاکستان د شارج دافیر د وژلو لپاره په برید کې لاس درلود. د دې برید هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ رامنځته کول بللی دی. داعش ډلې ته نږدې شبکو د یک شنبې په ورځ په ټیلیګرام کې د دې برید مسؤلیت ومانه. د دې ډلې په ادعا دا برید د دوی دو نښو ویشتونکو په چریکي وسلو کړی و، خو پاکستان پرون وویل چې په دې اړه په مستقل ډول او همداراست د طالبانو له چارواکو سره په ګډه څېړنې کوي چې آیا په دې برید کې په رښتیا هم داعش لاس درلود او که نه. راپورونه وایي د دسمبر په دوهمه د پاکستان پر شارزده فیر په داسې حال کې له یوې نږدې ودانۍ ډزې وشوې چې عبیدالرحمن نظامانی د سفارت په انګړ کې و. په دې برید کې نظامانی روغ پاته شو، خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شو او یوه ورځ وروسته د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې پاکستان ته یوړل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید په افغانستان او سیمه کې سولې او ثبات ته د تروریزم د ورپیش ګواښ یوه بله نښه بللې ده. نظامانی تیره میاشت وروسته له دې چې د منصور احمد خان د ماموریت دوره پوره شوه په کابل کې کار پیل کړ. پر منصور احمد خان یو شمیر افغانانو تور لګاوه چې د طالبانو د حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرنده کروي افغان معلول خځې له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دي. میرمن دکر نن سهار پر ټویټر ولیکل د خځو ته باید ډیره پاملرنه شوې وای، خو د خوشینې ده چې د میرمنې هیرې شوې دي. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د افغان چون او خوځو اوسنی وضعیت ته د اندېښنو دوام. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارج دافیره چې له دوهې فعالیت کوي د افغان معلولو نجونو او خوځو وضعیت اندېښمنه کړي. کرن ډیکر چې د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمېر معلولو خوځو سره خبرې کړي وایي متاثره شوي چې د ټولنې دا قشر چې له ټولو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري له یاده ویستل شوی. میرمن ډیکر زیاته کړي هر کله چې موږ معلولیت لرونکو وګړو ته فرصت ورکړو دا کار به زموږ اقتصاد، کورنیو او ټولنې سره مرسته وکړي. د ډسمبر دویمه د معلولیت لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې 15% وګړي معلول دي. په افغانستان کې د معلولو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ټوله کې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقض تورن دي. تازه نن سهار د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا څانګې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي هغه ښځې چې په خپل هیواد، ګاونډ او خپل کور کې خوندي نه دي افغان میرمنې دي. دې سازمان له ټولو غوښتي چې هغه عریضه لاسلیک کړي چې له طالبانو غواړي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه ډله فعالانو د برېښاني صدر اعظم رشي سوناک ته ولیک لیږلی او له هغې غوښتي چې په افغانستان کې له ښځو سره جنسیتي تبعیض وننګوي. د ښځو د ائتلاف د برېټانیا له حکومت ته هم غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني بد وضعیت د څېړلو په اړه یوه غونډه جوړه کړي. دې لیک کې صدر اعظم رشي سوناک ته دا هم لیکل شوي چې څو هغو افغان نجونو او ښځو سره چې ژوند یې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دی له دې هېواده د وتو او په برېټانیا کې د ژوند کولو زمینه برابره کړي. سکای نیوز چې د دې لیک له محتوا یې راپور جوړ کړی وایي دا لیک له اویاو ډیرو بانفوزه افغان نجونو او ښځو لاسلیک کړی خو د دوی نمونه یې نه دي لیکلي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي افغان نجونې او ښځې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله له سختو بندیزونو سره مخ دي او دا بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه په کور دننه او نړیواله کچه ورځ تر بلې د اندېښنو د زیاتېدو په اړه وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي. په افغان نجونو او ښځو د طالبانو وروستي بندیزونه ښځینه خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او سرپټو لوبغالو ته د دوی په تلو بندیز شامل دی. د دې وړاندې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې د ښځو په لرې واټن سفر بندیز لګولی او مخ پټول هم اجباري کړي دي.
لبلې خوان نام تو سندرغاړی ښاپیرۍ نغمې پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په تاثر کې یوه نوې سندره ویلې ده. نغمه وایي د دې سندرې په ویلو سره غواړي له افغان نجونو سره همغږې شي او هیله منه ده چې ښوونځي د دوی پر مخ ژر تر ژر پرانیستل شي.
پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې لا هم بندې دي. میرمنې په ډیری دولتي ادارو کې له دندو څخه منع شوې. د لرې واټن د سفر پر وخت شرعي محرم او د اجباري حجاب خبره حتمي شوه. ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو ته هم په تک بندیز ولګېده. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه څوکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیاري راوړي پر مختبونه وجلی او شاتک ته مجبوره کړي لری کړي. په دې لړ کې افغان سندرغړي هم چپه خوله نه دی پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او انجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پېژندل شوې سندرغړي ښاپرې نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې باید هغه ښوونځی چې زموږ د انجونوکیانو په مخ تړل شوي دي د طالبانو د راتلو سره، هغه زید باید خلاص شي، ځکه چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د انجونو سوان نخلي او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتل چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواګو غوګوته ورسوم.
نغمې د سندره به ساز ویلې خواله
ما به موزیک ویلای د کارډو سره می ویلای د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلای دی چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خو وايي په موزیک حرام ده، موسیقي حرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو پر مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوزو مخ ته نزي، به تعلیم مخ ته نزي، به پوهه مختنزی، ځکه چې شاته مهمار د ټولنی او لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر شزه ای، او که یو وزر د مرغه ماتی یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دی سندری شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره چې نګدیش پارس میاشتې کیږي، دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتونیت کړی دی. طالب وایندویانو په وار وار ویل دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې دا چې پر افغان جنو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د او لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو لپاره تاکل شوی بیان نن په داسې حال کې عملی شو چې لویدیز هڅه کوي د اوکراین په جګړه کې د روسیې اقتصادي وړتیاوې کمې کړي، خو روسیې ویلي دي چې حتی که د تیلو د تولید کمولو ته هم اړ شي، دا پریکړه یعنی د جی اول لوري ټاکل شوې بیه به ونه مني. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیو د ټاکلې هرکلی کړی. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژۍ د چارو سلاکار د یکشنبې په ورځ وویل هیواد به خپل تیل پر هغه بیه ونه پلوري چې لویدیځوالو ورته ټاکلی ده، حتی که په دې خاطر روسیه مجبوره شي چې د تیلو تولید کم کړي. روسیه د تیلو د تولید له پلوه په نړۍ کې دوهم ستر هیواد ګڼل کیږي. جی و یا د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډلې د جمعې په ورځ په استرالیا کې د روسیې د هر بیرل اومو تیلو لپاره $80 بیه وټاکله، خو ویلي و چې د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته لا کلک گزار ورکړل شي دا بیه باید $10 ته راکښته کړل شي. اروپایي اتحادیې هم د روسیې تیلو ته د بیې له ټاکلو سره موافقه کړې ده. اوکراین د روسیې تیلو ته د بیې د ټاکلو هرکلی کړی، خو په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې د روسیې د هر بیرل تیلو لپاره $10 بیې ټاکل به له جګړې څخه د روسیې په راګرځولو لږ اغېز ولري. روسیې ویلي چې د خپلو تیلو لپاره به نور پیرودونکي عمومي، خو له دې سره سره دا پریکړه خطرناکه او د روسیې د صادراتي تیلو د بیې د کمولو لپاره د لویدیځو حکومتونو هڅه ګڼلې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې روسیې په داسې حال کې خپلو اومو تیلو ته د لویدیز له لوري د $60 بیې له ټاکلو سره مخالفت کړی چې د ځینو راپورونو له مخې روسیه همدا اوس خپل اورال تیل هر بیرل په $60 پلوري او د بندیزونو په خاطر د هند او چین په شمول خپلو مشتریانو ته تیل په 25% تخفیف پلوري. د لویدیز تر بندیزونو مخکې د روسیې شاوخوا 60% تیل د اقتصادي همکاري او پراختیا سازمان قلیو هیوادونو ته صادرېدل چې دوی ټولو د روسیې د تیلو لپاره $60 بیې سره موافقه کړې ده. په همدې حال کې اوکراین او د بالتیک د سیمې هیوادونو په وروستیو ورځو کې پر فرانسې وروسته له دې انتقادونه وکړل چې ولسمشر ایمانوئل مکرون وړاندیز وکړ چې که روسیه د خبرو له لارې د جګړې پر پای ته رسولو سلا کېږي، لویدیز باید روسیې ته د امنیتي تضمینونو په ورکولو غور وکړي. خو یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې پوتین له اوکراین سره د سولې د خبرو په برخه کې رښتونی نه دی.
د کابل د تفریحي پارکونو د رستورانتونو مالکان وای د طالبانو حکومت بندیزونو یې کاروبار ته د تړلو له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی وایي ډیر پارکونه او رستورانتونه له دې کبله تړل شوي او که دا بندیزونه دوام وکړي نو پاتې نور به هم وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پارکونو او رستورانتونو د مراجعینو د کمیدلو علت د ژمي سړه هوا بولي، نه هغه پریکړه چې ښځې له پارکونو منع کړي دي.
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی، یاد ما جبینو ادا گانی دی.
ارغا د کابل د اوسیدونکو هغه نږدې تفریځای چې اوس د پخوا په څیر د خلکو ګڼه ګوڼه پکې نشته. د خلکو د نه ورتګ له امله په دې سیمه کې ډیری پارکونه او رستورانتونه هم تړل شوي دي. په قرغه کې د پارکونو او رستورانتونو مالکان د طالبانو حکومت محدودیتونه دې تفریځای ته د خلکو د نه ورتګ لامل بولي. په قرغه کې د یوه رستورانت خاوند چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل یوه میاشت مخکې خپل وړوکی رستورانت په دې خاطر وتاړه چې خلک نه ورتلل او خپل لګښتونه یې هم نه پوره کول.
یوه میاشت کېږي چې بند کړم دی، بس کاروبار بیخي 1500 او 1600 او 1700 روپو راغلی چې هغه کې نه د شاګرد پیسې پوره کولی شوې، نه خپل نور کرا بارغ بیل دا شینه به مو بس
په قرغې کې د یو بل رستورانت او پارک مالک چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دوی د کورنیو لپاره د تفریح ځای جوړ کړی و، خو دا چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز ولګېد او د دوی تفریح ځای ته د خلکو ورتګ کم شو، مجبور شو چې خپل کار بس کړي. نوموړي دغه شانې دا وکړه چې د دوی په شاوخوا کې ډېر نور پارکونه او رستورانتونه هم تړل شوي دي. له قرغې ورهاخوا د کابل په نورو سیمو کې هم د پارکونو مالکان وایي د طالبانو محدودیتونو یې پارکونه د تړلو له ګواښ سره مخ کړي. د حبیب الله ځاځي پارک مرستیال حبیب جان ځاځي ازادي راډیو ته وویل 10 میلیونه افغانۍ پانګونه یې کړې، خو ادعا کوي چې د طالبانو محدودیتونو یې 80% مراجعین کم کړي دي.
په دا وروستیو کې د امر بالمعروف وزارت محدودیتونو نه یوازې چې موږ ته ضربه رسولې، بلکې ټولو پارکونو ته رسولې. مونږ تقریبا 80% خپل مراجعین د لاسه ورکړی دي، ځکه امر بالمعروف وزارت په خزینه او مطلق بندیز ولګولم. په دې سره ډېر پاملونو راتګ بند شوی دی، پاک ته هیڅوک نه راځي، ځکه یو څوک به چې راتلل خپل کورنۍ سره راتلل هلته به یې تفریح کوله.
حبیب جان ځاځی وایي شاوخوا 300 کسانو په حبیب الله ځاځی پارک کې کار کاوه، خو اوس د خلکو د نه ورتګ له امله په پارک کې ډېرې غرفې او رستورانتونه تړل شوي دي. نوموړی د طالبانو له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه غواړي چې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي، کنه نو په خبره یې مجبور به شي چې د خپل پارک دروازې وتړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف ازادي راډیو ته وویل تفریحي سیمو ته د خلکو نه ورتګ او پکې د کاروبارونو سړېدل د دوی د محدودیتونو له امله نه دي، بلکې په خبره یې په ژمي او سړه هوا کې تفریح ځایونو ته ډېر خلک نه ځي.
د موسم په بدلېدو سره هم د تفریحي ځایونو خلکو د ورتګ په شمیره کې فرق راځي. دا چې په هیواد کې د ژمي موسم را نږدې ده او اوس هم هوا سړه ده، خلک ډېر د تفریح ځایونو ته د دې له امله بنځي. داسې نه ده چې د هغه خبر لامل چې خزینه په تفریح ځایونو څخه بندې شوی دغه لامل د ډیر اثر پکړي، بلکې د هوا سوړوالی هم ډیر تاثیر پکې.
د طالبانو حکومت تیره میاشت پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز ولګاوه. په داسې حال کې چې له واکمنېدو سره سمې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم وتړل او ښځې یې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره منع کړې. په جنګ ځپلي افغانستان کې چې پخوا هم د تفریح او ساتیرۍ فرصتونه او ځایونه کم وو، خلک وایي د طالبانو تازه محدودیتونو نوره هم دا کړۍ پرې راتنګه کړې ده.
السلام علیکم، زه خاکسار د انمن د ګریش سره خبرې کوم. دا مرستې پر برابر مې خبرې کولې، وره دا مرسته راشي وره موږ په خبر لاندې وویشل شي دا ورسره کم کار دی وره. نو هغه وخت موږ خبر شو دوهمه او درېیمه ورځ خبر شو مرسته راغلې ده. هغه اوله ورځ دوهمه ورځ خبر لا ولاتېږي، نو وره ولاکه ته ځان غم نه ناخېستې دلته خدای مسینه ستا ده. اوس مانا دا ژمی دی، نه بوټي لري خواره نه شی لري. دلته اول دلته زموږ یو همسایه دی، بل ورځ دلته ما بوټي واکړه خواره کې ته، نو بله ډېر زه ستړیا دی او داسې ستړي خلک ستا خواره نه دی. نو هغه داسې سړي ته رسېږي چې وره ژیا بیا ډاکې یو شی ولري هغه سړي ته رسېږي. نو د ازادۍ راډیو سره ډېره ډېره مننه، زما بس توفیق کار وکړي وره تسوزوی میدار زو رسوم. سلام علیکم، ازادۍ راډیو زنده باد.
سلام علیکم، دازاده رادیو اوریدن کو کارکون کو سلامون وایم. روجانا دغه وسانه کوم نظام چې ده دا خو پرسلو کې وو پیسه د خلک ته راځي نه عام شلو دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراض ده او دا ډېر یو پسمند او بیکار حکومت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکون کو اوریدن کو سلامونه وړاندې کو. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درشه پوری داس صحه د خامد د حکومت څخه د هله د اور د چې د پاره باندې څه نظر واچي. ډیر خامد لارې به سره خراب دي، څو خو به حکومت هم پرې ولاسوي د غمول نه خور کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کی. نو زما د امارت څخه د غشتنه ده چې د لارې غم وخوري. وسلام د اخترم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو چې ستاسو پام ورته راګرځوم. د مستودان په نوم ټولنیزې شبکې په دې وروستیو کې د سلګونو زره خلکو پام ځان ته اړولی دی. د ټولنیز شبکې ته ځینې د ټویټر د سیالې په سترګه ګوري، خو ځینې نور یې په کارولو کې پیچلتیا د پرمختګ خنډ ګڼي. اسمت څروان دې موضوع ته کتنه کړې.
د انټرنیټ له ودې او لا عام کېدو سره خلک د خپلو نظرونو د بیانولو لپاره په نویو پلیټ فارمونو پسې ګرځي. که څه هم اوس ټویټر، فیسبوک او یوټیوب د نظرونو د تبادلې تر ټولو ستر پلیټ فارمونه دي، خو په وروستیو کې د کلب هاوس په شان ځینې نور پلیټ فارمونه هم جوړ شول. تر ټولو تازه د ماستودان په نوم یو پلیټ فارم دی چې په وروستیو کې د ډیرو په خوله کې دی او ځینې د ټویټر رقیب بولي. که څه هم دا ټولنیزه شبکه تازه نه ده جوړه شوې، خو په ټویټر کې له وروستیو جنجالونو وروسته یې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د ایلن ماسک له لوري په لسګونو میلیارد ډالره د ټویټر له رانیولو وروسته ماستودان له رامنځته شویو شرایطو ګټه کړې ده. دا ټولنیزه شبکه وایي چې اوس یې د کاروونکو شمیر تر 655,000 اوښتی دی چې د هغو له منځه یوازې 210,000 تېره اونۍ ورسره یو ځای شوي دي. دا ټولنیزه شبکه ټویټر ته ډېر ورته والی لري. کاروونکي د ټویټر په شان پوسټونه لیکي، خو دغو پوسټونو ته چې ټویټر ټویټ وایي ماستودان یې ټوټ بولي. او د نورو ټولنیزو شبکو د پلیټ فارمونو په شان خپرو شوو ټوټونو ته ځواب ویل کېدی، لایک کېدی او شریک کېدی شي. همداراز د دې ټولنیزې شبکې کاروونکي یو بل فالو کولی شي، خو دا ټولنیزه شبکه له نورو سره ځینې توپیرونه هم لري او شایي همدا توپیرونه سبب شوي وي چې ځینې کسان په دې شبکه کې لار ورکوي او نه پوهیږي چې څنګه ورڅخه کار واخلي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته دی ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا وخت څلور